ستړي مشه د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. دا مهال په پراګ کې د سهار لس بجې دي چې د پیښور د ماسپخین د یوې بجې سره سمون خوري. په روانه غړې کې زه نجیب امیر ستاسو کوربې مو تاسو را بولم چې د خبرونه را سره وره. راپورونه روس صدر پیژنو خو اوس خبرونه چې زما همکار شاهین بنیره تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان د فوج مشر ویلی په قبایلی سیمو کې د فوجي عملیاتو ګټه د دغه سیمې په قامی بهیر کې د شریکولو سره تړلې ده. د ملکنډ ډویژن کمشنر ویلی چې د دیر د دوو ضلعو وروسته به په نورو ضلعو کې هم امنیتي ذمېوارۍ له پوځه ولسی انتظامیې ته وسپارل شي. او د ملګرو ملتونو ستر سکتر او یو پخوانی امریکایي ولسمشر خبرداری ورکړی چې باید د شام جګړه له قابو بهر نشي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج مشر ویلی په قبایلی سیمو کې د فوجي عملیاتو ګټه د دغه سیمې په قامی بهیر کې د شریکولو سره تړلې ده. د فوج د عامه اطلاعاتو ادارې ISPR پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په پینډه کې د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په مشرۍ د کور کمانډران غونډه وشوه. په دې غونډه کې په هیواد کې د امنیت او راولاړېدونکي جیو ستراتیژیک حالاتو ته کتنه وشوه او د بلوچستان او قبایلي سیمو په چارو بحثونه وشو. د پوځ مشر غونډې ته وویل چې کومې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي دي هغه ولسي انتظامیې ته سپاري. نوموړي زیاته کړه د پوځي عملیاتو ګټې د قبایلي سیمو په قامی بهیر کې د شریکولو سره تړلې دي. د ملکنډ ډویژن کمشنر ویلي چې د دیر د دوو ضلعو وروسته به په نورو ضلعو کې هم په وار وار امنیتي ذمېوارۍ له پوځه ولسي انتظامیې ته وسپارل شي. پرون په مینګوره کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د ملکنډ ډویژن کمشنر ظهیر الاسلام وویل چې د کوز دیر او بر دیر لس پوستې پولیس ته سپارل شوې دي.
دا دا خدای فضل سره دغه ستاسو تعاون سره د عوامو تعاون سره پولیس ته او سیول انتظامیه ته مکمل په حواله شي.
په دغه مهال د ملکنډ ډویژن د پولیسو مشر اختر حیات وویل چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د صوبایي حکومت اپیکس کمیټې پریکړه کړې وه چې سیمه کې به امنیتي ذمېوارې ولسی انتظامیې ته وسپارل شي. نو اوس هغه پریکړه عملي کولی شي. نوموړي نور وویل چې پولیس د امنیت ټینګ ساتلو پوره صلاحیت لري. د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د جسمانی سزاګانو د مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړې ده. پرون مخام د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په غونډه کې په سکولونو کې د جسمانی سزاګانو د مخنیوي او په عدالتونو کې د دیوانی مقدمو فیصله په یو کال دننه د کولو قانوني مسوده منظوره شوه. تر غونډې وروسته وزیر اعلی ځانګړي سلاکار مشتاق غنی خبریالانو ته د کابینې د پریکړو په اړه وویل.
وکلا اور ان کے موکلوں
ددی ترمخبا د مقدمو فریقین تا معلوم تاریخونه ورکول کیږي. زمو حکومت زمړی حکومت دی چې د دیوانی مقدمو فیصله په یو کال کې د کور لپاره قانون سازی کړی ده او موږ په دې اړه د پیښور های کورټ مننه کوو.
پیښور های کورټ کې تاسو ته به حد شکرګزار یم.
مشتغنی دا وویل چې په غونډه کې د چارسدې ضلع لپاره د ترقیاتي پنګو منظوري ورکړل شو او په ځینې قوانینو کې بدلون نه وشو. امنیسټي انټرنیشنل وایي ایران او پاکستان د نړۍ په هغه پنځو هیوادونو کې دي چېرته چې تر ټولو ډېرې د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کال 2018 کې د مرګ په سزاګانو کې کمی راغلی. د بخښنې نړیوال سازمان د مرګ د سزاګانو په اړه په خپل راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې په کال 2018 کې په نړۍ کې 993 کسان د مرګ په سزاګانو محکوم شوي دي چې د دې نیمایي په ایران کې ترسره شوي دي. په سعودي عرب کې 146، په عراق کې 125 او په پاکستان کې 80 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. په دې کې په چین کې د مرګ هغه په زرګونو سزاګانې شامل نه دي چې چیني په اړه معلومات نه شریکوي او ریاستي راضي بولي. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ روسیې ته د توغندیو د بریدونو لپاره د تیار اوسېدو ویلي، د ملګرو ملتونو ستر سکتر او یو پخوانی امریکایي ولسمشر خبرداری ورکړی چې باید د شام جګړه له قابو بهر نشي. د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوتریس پرون ویل د اپریل په 11 نیټه د امنیتي کونسل د 15 مستقلو هیوادونو د سفیرانو سره د ټلیفون د لارې خبرې کړي او د روسیې او امریکا ترمنځ د موجوده اختلاف په اړه ورسره خپله ژوره فکرمندي شریکه کړې ده. نوموړي تاکید کړی چې باید حالات له قابو بهر ونه ځي. په عین حال کې د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی سره په یوه مرکه کې په ولسمشر ټرمپ زور راوړی چې هیواد په امن کې وساتي او له شمالي کوریا، روسیې یا شام لخوا د ورپېښو چیلنجونو په اړه د مبالغې نه کار وانخلي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړی چې د اسرائیل امتحان دی ناخلي. پرون په بیت المقدس کې د یهودیانو د عامې وجنې د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په وخت نتنیاهو د ایران موازنه د نازیانو سره وکړه او زیاته کړه ایران دی د اسرائیل د ریاست د کلک ارادې امتحان ناخلي. د اسرائیل وزیر اعظم د خبرې دوه ورځې وروسته د شامي ځواکونو په یو مرکز دغه هوایي برید نه وروسته کړی دی چې ایران او شامي تور په اسرائیل پورې کړی دی. په دې برید کې 14 حکومت پلوه جنګیالي او وو ایراني سرتیري وژل شوي وو. د برید نه وروسته ایران ویلي وو چې بدل به اخلي. له دې وروسته اسرائیل خپل ځواکونه په تیار حالت کې ساتلي دي. او د آذربایجان ټولواک ولسمشر الهام الیوب د ولسمشرۍ انتخابات په واضح اکثریت سره ګټلي دي. د هیواد لویو سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې. د انتخاباتو مرکزي کمیشن پرون په یو بیان کې ویلي چې الیوب په انتخاباتو کې 86% رایې ګټلې دي. د اپریل په 1 نیټه شو انتخاباتو کې الیوب په 4 ځل ولسمشر منتخب شوی دی. د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې ویلي په دې انتخاباتو کې رایو چونکو ته د ولسمشر غوره کولو لپاره د پام وړ خوښي نه ورکړل شوې. د هیواد لویو مخالفو سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه نه واخیستې او له دې بایکاټ اعلان کړی و. دوی دا کړی و چې په انتخاباتو کې به درغلي کیږي. د انتخاباتي کمیشن مرستیال مشر په انتخاباتو کې د درغلي تورونه رد کړي دي.
دا شاهین بنری چې تاسو ته د دې محل تازه خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به وره. د پاکستان فوج وایي د فاټا قامی بهیر کې شاملول د سولې او ټیکاو لپاره اړین دي. د ملاکند کمشنر ویلي په دیر کې د چیک پوسټو واک پولیسو ته سپارل شوی.
آرمی بل شاتا لاڑی بائی دی اینڈ آف دی ڈے وہ انتظام مکمل طور پر پولیس تھا اور سول انتظامیہ تھا مکمل پا والا شی.
زنی گوندون اندیخمان دی چې د پاکستان راتون کې ټول ټاکنی به رڼې نه وي.
دا د الیکشن کمیشن کار دی چې په کومه طریقه باندې مطلب چې فیر مطلب چې دغه کوي. نو مونږ وته وای چې به شفاف الیکشن په کار دی. بس په دې خبره باندې لکه دا یو اسانه خبره ده.
دا به هم اوري چې ځینې سیاستوال ولې تل ګوندونه بدلوي. فیسبوک د نن لویه وسیله ده. پر پاکستانی پارلماني انتخاباتو به اغیز وی کنه په یو رپورت کې حال درکو. دوه ونیس پروګرامونه هم د تلرو چې ورورولي او تاندې هلي دي او ردو لپاره د مشال ترڅنګ وسه. راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان فوج وایي چې په هیواد کې د امن ګټې او خواږه د خلکو له خواهشاتو سره سم د فاټا په قامی بهیر کې له شاملولو سره تړل شوی دی. پرون مازیګر په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو د غونډې پر مهال د پاکستان د فوج مشر حکم وکړ چې له وسلوالو څخه پاکې کړل شوې سیمې چې کله ولسی انتظامیه ته سپارل کیږي نو باید د خبره په پام کې ونیول شي چې د ثبات او پرمختیا ګټې تر عامو خلکو پورې ورسیږي. په دې رپورت چې عبدالحی کاکړی تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر د فوج د مشر جنرال قمر باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو تر غونډې وروسته خبر پاڼه خپره کړې چې پکې ویل شوي په غونډه کې د جیو ستراتیژیک ماحول او د هیواد د امنیت جاج واخیستل سو. د خبر پاڼې له مخې جنرال قمر باجوا وویل چې په پاکستان کې د امن ګټې له دې خبرې سره تړل شوي چې فاټا د خلکو له خواهشات سره سمه په قامی بهیر کې شامل کړل شي. د فوج مشر دا خبره په داسې حال کې کړې چې د فاټا سیاسي اتحاد پر له پسې توګه دا تورونه لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونه او قوتونه د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو په مخ کې خنډ دي. په دې اړه په قامی اسمبلی کې د باجوړ استازي شهاب الدین خان پرون مشال ډیډو ټول چې پارلمان واکمن ګوند او د هغه دوه اتحادي پارټیانی د فاټا اصلاحاتو د عملي کېدو په مخ کې خنډ دي. خو د پوینا د اصلاحاتو لمخې چې به قبایلی سیمو ته کمی پیسې ورکول کېږي هغه هم یو مهم خنډ دی.
پارلیمنٹ روپئے دی په میټرو باندې لګي سوار روپۍ دی په خاړو کې په ورو پروجیکټ باندې اسې فالتو لګي او دا فالتا د خلکو تقدیر لري مسلې سره تړلې دی په دې کې نه سوبینا پیسې ورکړي نه مرکز دا پیسې ورکړي دا سو بلین روپۍ چې 3% د ډیوی دی ورکول دا ډېر کاوه ته جوړ شوی دی
کاتم شابودین خان په اصلاحاتو کې د خند پاړه د واکمن مسلم لیگنون اتحادی ګوندونو نوم وانخس خو البته تر دې وړاندې نوموړي په مختلفو مرکو غونډو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډله یاد کړې ده خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ پرون مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې اصلاحات ځکه نسی عملي کېدلای چې د فاټا اولس د دې مخالف دي
ختم کرتی برقرار اختیاری
د پوز د عامه اړیکو په بیان کې د هم ویل سوي دي چې جنرال قمر باجوا د غونډې پر مهال حکم ورکړ چې له وسوالو څخه د پاک کړل سو سیمو واک ولسی انتظامیه ته د سپارلو پر مهال باید د خبره په پام کې ونیول سي چې د پرمختیا او ثبات ګټه تر خلکو پوري ورسیږي د فوج د لوړ پوړي غونډه په داسې حال کې سوي چې د پښتنو په جګړه ځپلو سیمو کې د ځوانانو یو سازمان پښتون ژغورنې غورځنګ یو تحریک پیل کړی دی د غشتنه لري چې په فاټا کې د خلک پر امنیتي پوسټونو زورول کیږي ترناوړي پېښې ورسته دي کرفیو نه لګیږي لا درک کړل سوي کسان دي عدالت ته حاضر کړل سي او د پښتنو ماورای عدالت وژنې دي و دروسی پښتون ژغورنه غورځنګ ادعا کوي چې حکومت کړې ژمنې نه دي پوره کړې خو حکومت وایي چې ځینې ژمنې پوره کړې دي
دا عبدالله کاکړ رپورت مو واوریده د پاکستان پوسټ چې د تیرو سو کلونو راهیسې په ملکنډ ویژن او په سواد کې پوځي چیک پوسټ جوړ کړی و د دشمیر په لزګونو کې اوس د دغه واک پولیسو ته سپاري پرون د ملکنډ ویژن کمشنر په خبري غونډه کې ویل چې سمود مخ کې پوري په سیمه کې شپېته چیک پوسټ وي چې اوس شمیر یوازې شپږو ته راکوس کړل شوی دی او د دې واک هم پولیسو ته سپارل کیږي له سواته پر نیاز احمد خان رپورت لري
د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام میګوره کې خبري غونې ته ویل چې د صوبایي حکومت لخوا کال 2011 کې فوز بیرته بیرکونو ته لیږلو عمل شروع شوه او په دغه لړ کې د بر او کوز دیر لس چک پوسټ پولیس ته حواله کړی شوی دی او دغه لړۍ به نور ضلعو ته هم وغځوي
آرمی به لږ شاته لاړ شي او ګریجولی د آرمی بیا بای دی اینډ اف دی ډے عمدہ سوات نه هم او ملکن نه هم آرمی به خپل انټرنیشنل بارډر ته لاړ شي او انتظام مکمل طور باندې دا خدای فضل سره دا غاستاسو تعاون سره دا عوامو تعاون سره پولیس تا او سیول انتظامیه تا مکمل په حواله شي
په دغه مهال د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی اختریات هم موجود وو دوی زیاته کړه چې پولیس اوس دغه توان لري چې امنیت ټینګ وساتي او دغه رنګه سواد کې به هم چک پوسټ پولیس ته حواله کولی شي
اکتوبر 2017 کې ایپس کمیټي فاصله دا وا چې دا تاسو حوالہ کی نو آداغ کنٹینیویشن دے آغا کے داکار شوے دے او دے دینا چکم ریڈکشن 61 چیک پوسٹ نا 6 تر آگلے دے نو آتا افتر مخت دے چھے ام دینا پہلے امپلیمنٹ شوے دے
خبرې غونډه کې دا هم ویل شو چې ملکن ډیویژن بیلابیل ضلعو کې د صوبایي حکومت لخوا ترقیاتي کارونو لوی پروژې هم روانې دي چې دغه د دې خبرې غمازی کوي چې دې سیمه کې د تیر وختونو په نسبت امن ډیر حده پورې بحال شوی دی
له سواته ورزو پیښور ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې پرون ماښام د صوبایي کابینې غونډه وشوه چې پکې د ځینو قانونونو د منظورۍ علاوه مهمې پریکړې هم وشوې په دې قانونو کې په سکولونو کې د ماشومانو د جسماني سزاګانو مخنیوی او په عدالتونو کې د دیواني مقدمو فیصله په یو کال کې دننه د کولو قانونونه هم شامل دي په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ رپورټ لري
د خیبر پښتونخوا د کابینې د غونډه په پېښور کې په سیول سیکریټریټ کې وسوه تر غونډې وروسته د وزیر اعلی څانګړي سلاحکار او د اطلاعاتو پخوانی صوبایي وزیر مشتاق غنی له خبریالانو سره د غونډې حال شریک کړ نوموړي وویل چې په غونډه کې په سکولونو کې د ماشومانو د وهلو د مخنیوي د قانون مسودې منظوري ورکړل شوه
له دې قانون سره به په سکولونو کې د جسماني سزاګانو مخه ونیول شي حکومت د پیښور هایکورټ په حکم په دې اړه قانوني مسوده تیار کړې ده
دا قانون به د صوبې په ټولو سرکاري او شخصي سکولونو باندې عملي کیږي. د خلاف ورزي په صورت کې به شپږ میاشتې قید یا 50,000 روپۍ جرمنه یا به دواړه سزاګانې ورکول کیږي. په دې سلسله کې د شکایاتو د ازالې لپاره د ضلعو په سطح کمیټې هم جوړه کړل شوې ده.
مشتاق غنی زیاته کړه چې د خلکو د مقدمو په اړه هم صوبایي کابینه د قانوني مسودې منظوري ورکړې ده.
د دې قانون له مخې به د وکیلانو حاضري یقیني کول، د مقدمو په تیزۍ سره سرته رسولو طریقه کار ښه کول او د وخت د ضایع کولو د مخنیوي لپاره نظام جوړ کړل شوی دی. د دې تر مخه به د مقدمو فریقینو ته معلوم تاریخونه ورکول کیږي. دیوانی مقدمو د سرته رسولو لپاره د وخت تعین شوی دی. زموږ حکومت لومړی حکومت دی چې د دیوانی مقدمو فیصله په یو کال کې د کولو لپاره قانون سازی کړې ده او موږ په دې اړه د پېښور های کورټ مننه کوو.
مشتاق غنی دا هم وویل چې د صوبای کابینه په غونډه کې د 400 لپاره د ترقیاتی فند منظوري هم ورکړل شو.
غرور ولی په اونیز خبرونه ورور ولی کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایی خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
دا پروگرام د همدی خبرونې په دوه معنی مای کې اوریدل شي، او دا ځل په کې اوري چې په ناروې کې اوسیدونکي مسلمانان خپل کلتور څنګه مانځي، څومره مذهبي ازادي لري، او د ځایي ټولنو سره روابط څنګه دي. د پاکستان یو شمیر ګوندونه وایي دوی د راتلونکو عامو انتخاباتو د شفافیت په اړه جدي اندېښنې لري. دوی وایي د انتخاباتو پر اداره غږ کوي چې د هیڅ یو چا مداخلت او فشار ونه مني. خو داسې ګوندونه هم شته چې وایي دوی پر انتخاباتو د کمیشن باور لري او د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت هیڅ اندېښنه نه لري. بوریوال کاکړ د پاکستان د لویو ګوندونو لغړو سره غږیدلې او دا رپورټ برابر کړی.
دا اندېښنه یوازې د مسلم لیگ نون د مخکښ نواز شریف نه، بلکې د زیاترو لویو ګوندونو ده. خو پوښتنه دا ده چې د شفافو انتخاباتو لپاره څه کول پکار دي. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان وایي دوی د شفافیت په اړه اندېښمن دي، خو د ده په وینا تر څو چې په ولس کې د ووټ د ارزښت په اړه شعور نه وي راغلی، تر هغه وخته به شفاف انتخابات ډیر ګران وي.
چې په یو ځای کې منتخب نماینده خرڅیږي، خپل ووټ خرڅوي، خپل ضمیر خرڅوي، په هغه ځای کې به ته د باجوړ د عوامونه، په هغې کې به ته د انټیریئر پنجاب د عوامونه، د انټیریئر سند عوامونه، په هغې کې به ته د بلوچستان د سردارانو لاندې چې کوم خلک ناست دي، له هغوی نه څه توقع وکړي چې دا به خپل ووټ راواخلي او د دې به په صحیح طریقې سره استعمال وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین ویل دوی هم د راتلونکو عام انتخاباتو د روڼوالي په اړه خدشات لري، خو د ده په وینا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن باید د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړي.
دا د الیکشن کمیشن کار دی چې په کومه طریقه باندې مطلب چې فیر مطلب چې دغه کوي، نو مونږ ورته وایو چې به شفاف الیکشن په کار دی. بس په دې خبره باندې لکه دا یو اسانه خبره ده.
د پښتونخوا ملي او می ګوند مخکښ سېنېټر عثمان کاکړ وای دوی ته وار لمخه په غیر مستقیمه توګه ویل سوی چې هیڅ یو چوکۍ به ونه ګټي. دا چې شفاف انتخابات څنګه باور کېدای سي، عثمان کاکړ ویل ټول ګوندونه به د دې لپاره یو بل تلاس ورکوي.
ټولې پارټیانې په کار دي متحده شي، څو الیکشن په شفافیت دي، د الیکشن کې به څه کوم ضابطه اخلاقي کوډ اف کنډکټ پر دې به ټول جو د هیچا مداخلت به نه منو. د ولس د بهیلو کو ته ووټ غه د استبلیشمنټ سي به نه کو څومره به کامیابه کړي. د ولس د ووټ اخیستل دا چې ناکامه سم خو د استبلیشمنټ په وجه باندې کامیابي علاقه.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مخکښ او پخواني سېنېټر ثنا بلوچ مشال راډیو ته وویل دوی په تیرو انتخاباتو کې هم اندېښنې درلودې، کومې چې د ده په وینا درستې ثابتې شوې. دی وای دا ځل د انتخاباتو کمیشن ته پکار ده چې له اوسه پر هر څه ژور نظر وساتي.
الیکشن کمیشن ته باید چې یو اگر خبر ملاوي جي هغه چې دا انټيليجنس طریقہ کار دا سه خپل جوړ کی او ګوري چې اگر دا دوی دا سه الیګل کار کې یا په الیکشن ریګینګ کې یا په پیسې استعمال کې ملوث دي باید الیکشن کمیشن د دوی باندې نوټیس واخلي ولی چې خلګ بروسه او بیسه جمهوریت سرګر سره پورته سوي دي او د دې یو وجه سبب هم دغه دي چې دا الیکشن کې چې پیسې استعمال دي الیکشن کمیشن چې دا کمزور حکمت عملی دي بالخصوص د ډیورینګ الیکشن یو میاس دو میاس شمل دی هغه کې ډیر زیات کمزوري دی د دې وجہ الیکشن کې ډیر زیات مسلونه جوړیږي جو.
د تحریک انصاف غوند له ذمہوار کسانو سره مهم پدې اړه د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نسو. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی مخکاش مولانا ګل نصیب بیا وای دوی اوس مهال هیڅ اندېښنې نه لري.
الیکشن کمیشن چې تر اوسه پورې څومره کارونه کړی دي او دا اعتماد او ستاینه وړ دي او که چرته یو مشکل پېښې دو نو موږ الیکشن کمیشن حکومت په هغه باندې خبرو چې دا هغه مشکل لاره ونیسي. دې وخت نه داسې خبرې کول چې هغه د الیکشن په باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي زما په خیال دا د سیاسي فضا لپاره مناسبه نه ده.
ټاکل شوی ده چې په پاکستان کې عام انتخابات د روان کال په جولای میاشت کې ترسره شي.
د موریوال کاکړ رپورت موریدو په موضوع کې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په یو شمیر صوبو کې ډېرو سیاستوالو خپل سیاسي وفاداری بدلې کړې او نورو ګوندونو ته وخت دي. کارپوهان په دې نظر دي چې ځینې سیاستوال خپل ګوندونه ځکه بدللوي چې هغوی غواړي په هغو ګوندونو کې شامل شي په کومو چې په راتلونکو ټولټاکنو کې د بریا ترلاسه کولو امکانات زیات لیدل کیږي. خو دغو سیاستوالو بیا په تیرو وختونو کې دغه تورونه رد کړی دي. د اسلام مومن په رپورت کې په ډېرو تفصیل اوریدل شي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات رانږدې شوي یو شمېر سیاستوالو خپل ګوندونه پرېښودي او نورو پارټیو ته اوړېدلي. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او خبریال شمیم شاهد وایي په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات کسان له پاکستان تحریک انصاف تللي او هم ورته راغلي.
په دې دوه درې میاشتو کې کوم بدلون راغلی دی له زیات کسان د قومي وطن پارټۍ نه چې کوم دي نو هغه تري دي چې په هغه کې یو سلطان محمد خان دی یو پکې ابرار حسین دی او دغه شان نور چې کوم دي هغه خفه دي دغې نه په ګڼ تعداد کې خلک روان دي. د مولانا پرلرمان د جمعیت العلماء اسلام نه فضل شکور چې هغه ممبر دی د صوبایي اسمبلی د چار سدې سره دغه تعلق ته هغه تللی دی پاکستان تحریک انصاف تا زیات اطلاعات دادی چې تحریک انصاف نه خلک ډیر روان دي چې پاغي کې بل سلورو کسانو چې کوم باقاعده اعلان کړی چې پاغي کې قربان علی دی پاغي کې عبید الله معیار دی پاغي کې نگینه خان دا.
شمیم شاهد وایي چې د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف زیاتره غړي د صوبې له وزیر اعلی او نورو مشرانو سره د اختلافاتو لقبل خپل ګوند پریښو دی. د برسال کې دا چې یوازې څورځې مخکې د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز شپږ غړو له خامی اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړه. پر دې سربیره په بلوچستان کې یو شمېر سیاستوالانو د عوامي پارټۍ په نامه ګوند هم جوړ کړی. دا چې په بلوچستان کې څومره سیاستوالو خپل ګوندونه پرېښو دي په اړه یې په کوټه کې خبریال لیشا مشال ډوته ویل.
دا چې دی چې بلوچستان کې څه پولیټیکل او ټرایبل سیکم ایلیټس دي د کوم وخت چې صوبې بلوچستان ته د صوبې سټیټس ملاو شوی دی دا داغه وخت نه خپل سیټان چې دی ګټي نو دا چې تر اوسه پر تقسیمو نو دا په تاریخ کې اول ځل دی چې دا ټول خلک چې دی یو پارټۍ جوړ کړي د هغه د بلوچستان عوامي پارټۍ. نو په دې کې د بلوچستان د ډیرو مضبوطو قبیلو چې کوم سرداران دي یا نوابان دي په هغه کې مکسی سو جمالی سو جام بوتانی او نور داسې قبیلې دي د هغه مشران دي هغه ټول په دې نوې پارټۍ کې شامل دي. نو پر روان شپو کې داسې امکانات دي چې جام کمال سلو پخوانی چې کوم وفاقي وزیر پټرولیم او د دې سره سم یو ډومکری دوستین ډومکی هغه رکن قومي اسمبلی او خالد خان مکسری دا درې سره امنی سری دا د نواز شریف د پارټۍ نه لاړو او اوس چې دوی په دې بلوچستان عوامي پارټۍ کې چې دوی به د شمولیت اعلان کړي.
د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز کوم شپږ غړو چې له خامی اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړې وه هغه د اپریل په 9 تاریخ په لاهور کې یو خبري غونډې ته ویل چې د استعفا وجه یې د حکمران ګوند لخوا د جنوبي پنجاب ځان له صوبې کولو ژمنه نه پوره کول دي. خو شمیم جاهد بیا وایي دا کسان ځکه استعفا ورکوي چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې عمومي ټاکنې کیږي کیږي او دوی سره د دې ګوند د ماتې دو اندېښنې پیدا شوې دي. خو د مسلم لیگ نواز یو مشر غړي آصف کرمانی د اپریل په 10مه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې دا تشویش بې ځایه وبالو او ویل هغه کسان له ګوند وځي چې پوهیږي مسلم لیگ نواز به یې په راتلونکو ټاکنو کې نه ودروي او دوی ته به د کاندید کېدو ټکټونه نه ورکوي.
اسرار العالم محمد بیا هم د پاکستان د انتخاباتو پر موضوع پاتې کیږي. د ټولنیز ویب سایټ فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د اپریل په 10 تاریخ د امریکې په کانګرس کې د سېنټرانو پوښتنو ته ځوابونه ویل. نوموړي له دې قبله د اوریدنې سره مخ و چې ځینو روسي او ټیکنالوژي کمپنیو له فیسبوک د خلکو شخصي معلومات اخیستي او د امریکې په ټاکنو کې د رای ورکونکو نظر بدلولو لپاره کارولې دي. خو زکربرګ وایي د جولای په 15مه د پاکستان ټول ټاکنو سم کېدو لپاره به د جعلي موادو مخه نیسي. فیسبوک په دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
که تاسو پر فیسبوک یاست نو ډیر داسې اشتهارونه به درته مخې ته درغلي چې نه یې غواړئ. داسې خلک یا اکاونټونه به مو هم لیدلي وي چې مشکوک او جعلي ښکاري. د دروغو کیسې، تصویرونه او سازشي مفکورې یا کنسپیرسي تیوریز به مو هم له نظره تیرې شوي وي. دا اشتهارونه او اکاونټونه د انتخاباتو په محل ډیر اهمیت لري. دوی کولی شي د یو سیاستوال په اړه تبلیغات وکړي او د رایه ورکونکو نظر بدل کړي. د فیسبوک مشر مارک زکربرګ د اپریل په 10مه د امریکای کانګرس په اوریدنه کې ومنله چې روسانو پر فیسبوک جعلي خبری رپورټونو خپرول سره د تیرو امریکایي ټاکنو په محل د رای ورکونکو نظر بدلولو کې کردار لوبولې ده. د تا په کتو سره نوموړي زیاته کړه چې د ځینو نورو ملکونو په شان په پاکستان کې دا کال کې دونکو ټاکنو لپاره به د جعلي اکاونټونو او ناخوښو اعلانونو مخنیوي لپاره په زرګونو څارونکي کسان ګماري. همداراز بعد د سیاسي اشتهارونو سرچینه معلوموي او هغه څوک چې دا نه غواړي هغوی ته به نه ښکاري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ټکنالوژي برخې مشر او څېړونکی ګلن کیډس وایي د فیسبوک لپاره اسانه نه ده چې د میلیونونو خلکو لخوا د خبرېدونکو موادو مخه ونیسي. خو هغه زیاتوي د سره با سیاسي ګوندونه او کمپنیانې په احتیاط کولو مجبور شي.
فکر نه کوم چې موږ هغه حد ته رسیدلو چې وایو فیسبوک به سل په سلو کې د ټاکنو حیثیت وساتي. خو دوی په دې وروستیو کې داسې ګامونه اخیستي چې مداخله به سخته کړي. دوی وایي داسې سیاسي اعلانونو ته به د خپرېدو اجازه ورکوي چې قانوني وي او موضوعات یې د خلکو اړوند وي. فیسبوک ویلي چې له ځینو لویو پاڼو یې غوښتي چې دوی سره ځان ویریفای یا تایید لپاره ثبت کړي تر څو دوی ته معلومه وي چې اعلان او خبر له کومې خوا راځي.
د انټرنیټ په اړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ انټرنیټ ورلد سټیټس ډاٹ کام د 2018 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې 20 میلیونه خلک فیسبوک کاروي. د دې دومره کارونکو مواد به څنګه چاڼیږي او اصلي او جعلي به څنګه معلومیږي؟ فیسبوک اعلان کړی چې د دې کار لپاره دوی د ارتفیشل انټیلیجنس یا اے آئی په نامه تخنیکی لارې کاروي. گلن کیډس په دې اړه وایي که فیسبوک ته کوم مواد یا اکاونټ جعلي ښکاره شي هغه به لرې کړي.
IA means artificial intelligence, which is
artificial intelligence یو ماشین ته زده کړې ورکول ته وایي. که تاسو پر انټرنیټ یو شی واخلې نو بیا درته د هغې اړوند اعلانونه راځي. دا ځکه چې artificial intelligence تاسو دا معلومات اخیستي او کمپنیانو ته ورکړي دي. ستونزه دا ده چې دغه کمپنیانې ډېری هوښیاري او پرمختللې دي، نو ځکه دا د فیسبوک لپاره ډېره مشکله ده چې معلومه کړي. خبری رپورټونه له جعلي اکاونټ خپرېږي. دا ځنه مخه به ونیسي خو د ډېرو نه. دا له دې وجې هم مشکله ده چې خبرونه په مختلفو ژبو کې وي. فکر نه کوم فیسبوک دې په ټولو ژبو پوهوي او یاد یې هم په پوره توګه وسارل شي.
فیسبوک منلی چې د کیمبریج انالیټیکا په نامه کمپنۍ د 80 میلیونه فیسبوک کاروونکو معلومات په نامناسبه طریقه اخیستي دي. د ټیکنالوژي د کمپنۍ د معلومات په امریکا کې د سېنات او ولسمشرۍ د ټاکنو په محل د سیاستوالو په ګټه کارولي. دوی د فیسبوک کارونکو په اړه ترلاسه کړو معلوماتو په بنیاد هغوی ته اعلانونه لیږلي او د هغوی شخصي معلوماتي انتخاباتي کمپنیو سره شریک کړي دي. له دې قبله پر فیسبوک ډېری نیوکې شوي او په امریکا کې ځینو خلکو محکمې ته هم شکایت کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2013، 15,350 او 15,550. ریدونکو د سټوډیو د ګړایستان خای چې په پیښور کې ټیک یوه نیمه بجه ده. شاهین بونیرې په سټوډیو کې را سره ده. تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی په قبایلی سیمو کې د فوجي عملیاتو ګټه د دغه سیمې په قومي بهیر کې د شریکولو سره تړلې ده. نوموړي دا خبره پرون په پینډه کې د کور کمانډرانو په غونډه کې کړې ده. د ملکنډ ډویژن کمشنر ظهیر الاسلام ویلی چې د دیر د دوو ضلعونو وروسته به په نورو ضلعو کې هم په وار وار امنیتي ذمهوارې له پوځه ولسي انتظامیې ته وسپارل شي. د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د جسمانی سزاګانو د مخنیوي او په عدالتونو کې د دیوانی مقدمو فیصله په یو کال دننه د کولو قانوني مسودې منظوري کړې دي. ایمنیسټ انټرنیشنل وایي ایران او پاکستان د نړۍ په 500 هیوادونو کې دي چرته چې تر ټولو ډېرې د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ روسیې ته د توغندیو د بریدونو لپاره د تیار اوسېدو ویلي، د ملګرو ملتونو ستر سکتر او یو پخوانی امریکایي ولسمشر خبرداری ورکړې چې باید د شام جګړه له قابو بهر نشي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړې چې د اسرائیل امتحان دې ناخلي. نوموړي دا خبرې دوه ورځې وروسته د شامي ځواکونو په یو مرکز دغه هوایي برید نه کړي دي چې ایران او شام یې تور په اسرائیل پورې کړی دی. او د اذربایجان ټولواک ولسمشر الهام علیوب د ولسمشرۍ انتخابات په واضح اکثریت سره ګټلی دي. د هیواد لوی سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې. دوی دا کړې وه چې په انتخاباتو کې به درغلي کیږي. د انتخاباتي کمیشن مرستیال په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي.
شاهین بنیره و چې د دې مهال د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. په دې نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه اورېدای شي. په ورورولي پروګرام کې د بوریوال کاکړ دا معلومات درکوي چې په ناروې کې د مسلمانانو ژوند څنګه دی. او په تاند هیلي خبرونه کې فرخنده اسد تاسو ته وایي چې د سولې په غورځنګونو کې د میرمنو رول څه دی. دواړه خبرونه یو په بل پسې اورېدای شي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزا بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروې هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي؟ او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولست څه پیغام لري؟ د دیونی په خبرونه فایل کو. ناروې د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولي او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروې په ختیځ کې له سویډن، فنلند او روس سره پولي لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیځ کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د ناروې پلازمینه اوسلو نومیږي او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د ناروې ټول آبادی دا وخت په څه باندې 15.3 میلیونه ده. د پیو چډنیز مرکز معلوماتو لمخې په ناروې کې د ټولي آبادی تقریبا 15.8% عیسویان دي، خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نورو زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو لمخې په ناروې کې شاوخوا 2,00,000 مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 0% جوړوي. په ناروې کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتون او افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې له تیرو 13 راهیسې پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نموړی لا تیرو څخه کم درې لسیزو راځي په ناروی کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروی کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل،
قانون لمخه دلته مذهبي ازادي دا ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه لري، یو په لورنشکو کې او کومون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسید کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي دا جماعتونه ډېر دغه دي، دا زیات دي، ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروی کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای سي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څوک خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی به هغه اجازه بیا اخلي او راجستانۍ بیا د قانون له مخې او راجستان نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا خپل غړي به پکې راجستانۍ او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومک کوي. نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جماعت کې راجستانۍ، دولت هم یو څه مالي مرسته د غار د پر سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروی په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل،
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې شته. دلته کله یو نیم کشتره کېدای شي چې د ښځو حجابدار ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې ده، په قانون کې خو ورته بندیز نشته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی په سر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات البته نور هم ده، هغه خارجیانو ته په عمومي ډول او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنی کار ورته پیدا کول په اوله ستر کې مشکل دي. کنه دلته په دې وطنونو کې
دی وای خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دي چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شو په دې اوسلو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، د دیارلس کاله کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسي د سپین غر په نوم باندې، هر درې میاشتو کې هغه هم خورېږي، د دې مجلې سره هم دا د مرسته کېږي. یعنی زما خاطرات دي خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات دي لاله، البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چل چلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له تیرو 15 کالو راهیسې په ناروی کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومانو ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کیږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کیږي.
موږ په ناروی کې ډېر مسجدونه لرو، خو خاصه د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملیتونو پورې او په مختلفو خلکو په مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد ته ځي. چې دا غي جملې نه موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسیت په انتخاب ورته وي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغلته په منظم ډول واجې کېږي، بچیان مو راځي هلته درس وي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو د زده کړو دپاره، د مورنۍ ژبې د زده کړو دپاره خاص کورس لرو، کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروی کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي،
په مجموع کې ټولو ادیانو لپاره، هغه ټولو د ادیانو لپاره د ازادي شته دی، لکه د مسلمانانو لپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته دي، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هلته منځونه کوي. او د ناروی دولت البته موږ سره په دې باوري باندې هېڅ کوم دغه د کې کوم مشکلات نه ایجادوي، بلکې هغوی کوشش کوي چې سهولتونه ایجاد کړي.
نموړي وویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
داسې و چې موږ به یو مکتب کې درس وایو، د ژبې درس هم وایو، د نارویجي ژبه مو زده کوله، حتی هغه په مکتب کې مسجد نه و، نو موږ به په دغه دالیز کې یو کنجک، په دې کنجک کې به چې مسجد ته درې دوز موږ ډېر احترام کېده، حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ اواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوو. یعنی زموږ مسجد، زموږ دغه مسجد ته خاص احترام کوو چې زموږ لپاره مزاحمت نه شي، نو په لوړ اواز باندې حتی د پخو طرفار یې هم په ډېر په دقت سره څاره او دغه کوو.
اجمل اټک یوسفزای له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په ناروی کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل،
مو اسلامي مرکزونه د ناروی په هر ځای کې شته، بل خصوص په پلازمینه اوسلو کې. خو دا څوک چې دلته میشتي، مثلا عربان دي، ترکان دي، کوردان دي، افغانان دي، دغه پنجابیان دي او سومالیان دي، دوی ټول ځان ته مرکزونه لري. ټول جماعتونه لري. د اوسلو په ښار کې جماعتونه بیخي ډیر دي او همدارنګ دلته اسلامي شورا ده. د اسلامي شورا بعضې وخت کې چې څه مسایل پیدا کېږي، مثلا دلته د غوښو د خوراک پاک ته چې حرام او حلال دا مسایل، نو دا ټول اسلامي شورا شته دی او د ټول مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت.
نوموړي د خپلو تجربو پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونې وکړې.
په اروپا کې او خصوصا په سکاندیناوی کې دا خو ډېر پرمختللي هېوادونه دي او ناروې خو بیا څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټولو حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي او د ژوند سطح هم خله په دې کې څو کاله کې د په نړۍ کې اول ملک راغی. دلته خوشبختانه ډیموکراسي ده او په دې ډیموکراسۍ کې چون د اسلامي ملک نه دی خو دلته د هر چا لپاره کامله ازادي ده. د دنیا د ډیرو مذهبونو مختلفو مذهبونو خلک دلته میشتي، مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک کې هیڅ نوع مشکل نه یوازې مسلمان ته بلکې چا تر نه دی پیدا شوی. زما په یاداشت کې د کوم وخت نه زه دلته اوسېږم
اټک یوسف زی وای که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده، خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کېږي.
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کېږي. اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیت خلک کارونه کوي، خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغې د خپل کار د مشرانو سره خبرې کړي چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم، هغه وخت بیا بل وخت کې جبیره کوي. نو هر سړی مانځه ته راځي، خپل لمونځ کوي د جمعې او د اخترونو هم همدارنګه دی. په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور و پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هرې وچي، نو مور و پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي، مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده، نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي، رخصت ورکوي. تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی.
نوموړي وویل داسې لا هم کېږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي.
او د اختر مونځونو کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي زموږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي. البته مونځ خو نه کوي، خو مقصد ویناوې کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته. چې سږ کال هم د ناروې صدراعظم چې آرنا سولبرګ نومېږي یوه ښځه ده، او زمونږ د اختر مونځ کال مشترک د ټولو مسلمانانو، یعنی د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف اسلامي مرکزونه لري، زمونږ مونځ مشترک و په ګډه وکړلو په یو ځای کې. نو دې ته د ناروې صدراعظم راغله او ټولو ته مبارکي ورکړه، د اختر مبارکي، او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو.
اجمل اټک یوسفزی وای که څه هم په نړۍ کې داسې پیښې کېږي چې په ځینو کې سخت دریځ مسلمانان شکیل وي، خو داسې پیښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکیچ پیدا شي د بده مرغه، یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي، یا د نور خلک را پاسېږي او کلیسا یا جومات یا کوم ځای باندې حمله وشي. نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر ځای کې حساسیتونه راپاري، دغسې افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی، دلته موږ هسې داسې فکر کړی دی چې موږ وزو لاره کې ځان ته پام وکړو، یا ماشومانو ته پام وکړو، یا څه مشکل پیدا نه شي. خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی موږ نه دی تحس کړی، یعنې د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم دلته اقلیت کې یم او څوک په موږ باندې دغه حمله ونه کړي یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي، تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پېښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم له تیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولای سي.
داسې ازادي ده چې یعنی خلک د هر مذهب خلک کولای شي چې په ازادانه ډول بدون د دینه چې څوک ورته دغه وکړي، د مزاحمت وکړي، بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب پیسې مانی دلته خپل دغه مخ ته وړي. کوم من هیڅ کم بندیز کم دغه دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته دی. بالکل داسې سمه دغه ازادي ده، هیڅ مشکل نشته دی. دلته داسې یو دغه د بیان ازادي، هر څوک د خپل دغه باره کې خبرې کوي. مثلا زه د عیسویانو سره دغه شوی یم، خپل هغه خپل دغه کوي،
بیزمانه پختنی کلی دی اسلام دغه کی چې تاسو دغه کی څه دغه لري مګر هم دسی دغه مونږ ته نه دی ویلی چې دسی زه د یو چا سره دسی مخامخ شوی یم او ما سره دسی یو برخورد دی کړی دسی نه دی شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی او په پښتون افغان وطن کې خلک پوه نه لري.
اصلا زمون په وطن کې یو مشکل دا دی چې هلته زمون خلک د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا بې سواده دي. دا خلک هم چې غولېږي په همدې باندې که هلته که چېرته مونږ او تاسو د خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو هم د دیني مسایلو په څنګ کې مثلا مکتب ته مو لېږو او درسونه ووایي دغه ووایي او دی دغه نه خبر شي دنیا د حالات نه خبر شي په دنیا کې مثلا د هر دغه سره څه هم خود بیا به انشاءالله دا مشکلات زموږ په وطن کې حلي. زموږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې مونږ زموږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایي هیوادونو چې کوم ذهني او مادي پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بل علاوه دې چې د مسلمانانو دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي. زما پیغام دا دی چې زمونږ د وطن یوازینی بدبختي زمونږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زمونږ د خلکو د تباهي لا ته به سیوالي ده. زما د ټولو وطندارانو ته دا پیغام دی چې په هر شریک شکل او طریقه باندې چې سواد زده کړي. سواد د انسانانو د پیشرفت د ترقی د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایي هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته په کتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل
د افغاني ځوانانو خصوصا ترقی ځوانانو او نو ځوانانو د نوې کول نه مخواست ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه وکړي او ځان د دین نه خبر کړي. ځکه اسلام کې افراطیت افراط او تفریط قطعا منلی او نشته پکې. ځکه په قرآن کې صریحا ویل شوي چې لا تغلو فی دینکم، یعنې تاسو په دین کې غلو مه کوئ. حتی په عبادت کې غلو نشته. حتی په اسلام کې افراطیت نشته او د افراطیت نه اول دې په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې نه دې د او بل دې د چپ او د ښي افراط نه ځان وساتي او د خپل په خپلو اسلامي اصولو دې ځان سنبال کړي او خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي. هغه دې زده کړي، په هغې باندې عمل وکړي او د خپل وطن دپاره دې کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دیونی خبرونه هم دومره بلونی به د یو بل هیواد پاړه لته سره معلومات شریکو. تر هغه وخت ته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
پوتان دی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري د قبایلی سیمو پښتنې وای په کامی تحریکونو او مظاهرو کې د ښځو ګډون زیات مهم دی ځکه بیکوری او ناامنۍ زیات د دوی ژوند ځپلی دی.
هغه ټول چې په ګراوند باندې په میدان باندې تکلیفونه هغه خو زنانه کسي هغه لکه د تعلیم شته نور سهولیت شته ور.
پښتنې وای د ښځو د رول بغیر د پښتنو مسلې نشي هواری دی.
او ما خیال دی چې د ښځو رول په دې کې دی څوک لاندې به تهونه ګوري بد به تهونه وایي ځکه چې زمونږ د ښځو نه بغیر د دوی ګوري یو موومنټ هم داسې نشي چلېدی.
چې زمونږ کله د بیننګې خبره کېږي نو خلک وایي چې بنګړیم نه دی اچولی. خو نن زه دا واضح کوم غواړم چې د بنګړو والا لاسونه هم ډېر تکړه لاسونه دي. دا لاسونه د میوند والی تر بابړه پورې خپل پښتنو ورونو سره.
دا پروفیسر ډاکټر سمینا اپریدی دا چې په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او نورو پښتون میشتو سیمو د ځوانانو احتجاجي ناستې ته وینا کوي. د پښتنو ځوانانو دغه احتجاجي ناسته د فبروري په 10مه پای ته ورسیده. په دغه احتجاجي ناسته کې ځوانانو سره سره د فاټا او خیبر پښتونخوا ښځو او نجونو هم ګډون وکړ. د جنوبي وزیرستان سمرینا وزیر وای د فاټا خوځو په خوا هم خپل غږ پورته کړی وو، خو اوس تر هر وخت زیات دوی دا محسوسوي چې د خپل حقونو لپاره د سړو سره سره خپل غږ پورته کړي.
په دې کې د پښتنو خوځو تاسو وګوري، په دې نه اول هم لکه په دې سخت ایشوز باندې اواز نه چوتولی شو. سړی چې کم زموږ والا وو، په هغې نه اول زنانه اوچت کړی وو. په 2014-2016 کې موږ خپل په اف سي آر خلاف وزیرستان کې د ریلی چې کم وي او په احتجاجونه هم ریکارډ کړي وو د زنانه والا، نو بیا هغې نه پس تاسو وخت سے تعلیم پر سر سے کم وہ ساؤتھ وزیرستان کے دن جناکی سے کم ہے آگا پر اڈھن رہا ہوا تھے اور 2-3 kilometers آگے بائی واک آگے احتجاج ورتا ریکارڈ کو آرمی والا سر بھی آگے ورتا مذاکرات موش والا آگے تیڑی کھلم کھلا اور ڈیرے سختی خبری مو کر لے اور ٹول سے کم زمینی حقائق وہ دزمک والا آگے ورتا وہ شیال نو آگا سے کم زموش خوریا نے وہ آگے ایفرٹس دیر وقت نہ دی خو آؤ دادا جی آگا جو ثقافتی اور زموش سے کم کلچرل بیریئرز دی خاص طور پہ آگا چو مشرانو وجنا نو اغي وجنا کم زنانا چې کم وی دورا مخ کې نشیرا للی پدی مسلې کې او پدی احتجاجونو کې خو بیا هم چې تاسو وخت زموږ ولا کم درنا وا اغي کې اول زو ما بیا زموږ سره نور پښتانه غم خو چې قبایل کم وی اغه موږ باندې نیم په نامونو باندې بهر سایت ته نشو یاد ولې زکه چې هغه راغلی هم خو اغي خپل شناخت څخه مو اغه پټول او وسه مشته مسلې چې موږ ریډیو اغي د دې خبرې نشي کولې کله هم نو ان شاء الله دا وخت به مرسي چې زموږ خوريانې بالکل کله هم د زموږ کم روریان دی اغي سره په احتجاجونو کې پروډونو باندې او چې کم هم مشکل راځي اغي کې به ورسره ولاړې او شاتم ولاړې او خوست په دنیا تم قرا کو چې او موږ ورسره
سمرینا وزیر وایي بې کورۍ پوځي عملیاتو او نامنې ته ټولو زیاتې پښتنې ښځې او نجونې متاثر کړې دي. دوی له کورونو راوستلې دي، په خیمو کې پاتې شوې دي، نو ځکه په موجوده حالاتو کې د ښځو خبره کول تر ټولو مهمه ده.
زنانه چې کمی دی هغې والا موږ اولی ورځ نه چې کله په ریفارمس باندې دي تپوسونه کول د سړي نه نو موږ ورته ویلې چې موږ زنانه ځوانانه هم تپوس وکړي ځکه چې ټوله کې زیات نقصان موږ زنانه ته زموږ ماشومانو ته رسېدی. ما ورته ویل سړي خو چې کم دی هغه مړ سي کل چرته لا وتښتي چې کم جیلونو ته کې هغه ټول څه په ګراؤنډ باندې په میدان باندې تکلیفونه هغه خو زنانه کسي او هغه لکه تعلیم شته نور سهولیت شته ورته نو هغه تکلیف ورته چې کم وي هغه ورته دوګینه شي ورته ډبل شي. نو هغې نه پس تاسو وخت چې موږ د کورونو نه را تک بیا په غرونو کې هغه کم سفر وو غرونو کې زموږ نه ماشومان څه کم ځناورې وخوړل نو دا په خولې ډېرې خبرې آسانې دي خو ډېر تکلیف دی چې په هغه باندې کس موږ ته د بورډونو پته نه لګېده په لار باندې په کم طرف پسې په خیمو کې چې کم بېزتي او کم تکلیفونه موږ وکتل او وسه پورې کسو موږ لا واپسي بیا واپسي موږ ولا د لینډ ماین زموږ ولا استقبال کوي نو دا ټول تکلیفونه چې کم دي زنانه کړې دي. بیا تاسو لینډ ماینس کې چې صرف په محسود ایریا کې 78 کسان چې کم زخمي شوي او لا مړ شوي دي هغه کې اکثر د زنانه او د ماشومانو دي نو هغه تکلیف څه کم دي د جنگ نه چې کم د دوره کارونه جنگ روان دي هغه زنانه څه کم دي ټوله کې غټ افیکټس دي خو چې کله د سہولت خبر راځي کله چې د فائدې خبر راځي نو موږ کلچر بیریل الزام را باندې حکومت ولګي او موږ شاته کې نه مشتوي تاسو خبره تاسو आवाज جن نه سي نو دا څه کم دي د حالات بدلول هم په کار تکلیفونه ټوله کې زیات مشکل تلي دي نو چې کم هم اقدامات کې زنانه د اول پکې کنسیډر کی هغه نه د اول ته پوس کیږي او چې څوره سہولیات راځي او حکومت راځي هغه کې د دې څه کم حق ته هغه د ورکړل شي.
د پېښور پوهنتون یوه استاد او د قبایلی سیمو د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې قبایلی خورمشا نوري نصیر وایي دا یو مثال جوړ شو چې د اسلام آباد په احتجاج کې په دومره شمیر کې ښځو ګډون وکړ او خپل غږ یې پورته کړ.
زما په خیال کې چې کوم دا چې کوم سپینو یا چې کوم دا پارلټو یا دا چې موږ دا په اردو کې درنه وایو چې دا کومه وا دا واقعي دا یو داسې پرېسیډنټ سیټ شو. تاریخ خو ورسره جوړیږي خو پرېسیډنټ سیټ شو چې کوم کې موږ یو سپیس ورکړو خپلو د عم ځوانانو نه هم زموږ ښځو ته سپیس ملاو شو چې هغې دې راشي هغې کوم دا ځکه ښځې هر چېرته لګیا دي خبرې کوي موږ راوځو مونگا خبر ہم کو مونگا خل کو سرم خبر کو تا سرم مونگا خبر کو بلم کے رات فون کی زمونگا دے خدا آغ سپیس ہو چکن کے زمون سڑی موجود ہو اور آغ سپیس کے مونگا ادھر دو اور مونگا خپل سڑو پر مخ کے دا خبر ہو کرے کہ بھائی زمونگا ہم دا مسئلہ دا مونگا ہم دا جنگ زب پلیو مونگم چیو دا جنگ وحلی خزی دا جنگ کے صرف سڑی نبی متاثر شدی کې خزي او بچي هم متاثر شوي دي. اما خیال دی چې د چا د کور نه ځوان یا د چا د کور نه مشر اوچت شي یا مړ شي یا شهید شي یا چې موږ ورته وایو چې لاپته شي نو هغې کې خو ټولنه زیات زیاتې دی ښځې سره روانې ځکه چې خو بهر
مارچ لن شي راوتي اخو من خیراتونو د کینولې ده دنیا کوم دې ناس دې خیراتونو د اوس ناس دې موږ ګورو دنیا خو دې بوري شي وي دي هغه غریبانه نه په غزو عمر کې خیرونه ته ناس دي نو هغه شي څه موږ بالکل نه ګورو موږ وایو چې صرف او دا چې کوم د زمونږ د پښتنو او د پښتنو لري کانسپټ دی دا په څوس لګیا دی زموږ چې دا ګلاس سیلینګ کوم ډیر مخکې نه کراټ کړی دی هغه شانته شي نشته اوس راځي خو دې سپیس شته خدا هغه سپیس چې کوم کې زمونږ ټول خلک ناشته زمونږ سړی ناشته زمونږ ځوانان هم ناشته زمونږ لیډران هم ناشته زمونږ مشران هم ناشته هغه مشران په مخ کې دی راوځي
نوري نصیر وای د نورو مسلو لکه نامنۍ او بیکوري سره سره د پښتنو ځینې روایت هم دا سدي چې یو پښتنه نشي کولې په داسې غونډو جلسو او مظاهرو کې په سټیج وینا وکړي خو په دغه احتجاج کې دوی د داسې ټولو روایتو ماتېدل هم ولیدل
لکه سکینه بیبي چې واد مومندونه هغه هغه سټیج ته لاړه او خطا او هغه هلته خبرې وکړي او هغه ټول دنیا سره دا شیر کړو چې په موږ باندې څه مسلې تیری او دا ما خیال دی چې دا د چې کوم دا زړه زموږ د ځوانانو وکړو دا کوم زموږ چې کوم راپاسېدل د فاټانه کدا زموږ د محسوس ځوانانو او کدا زموږ وزیر ځوانانو او کدا زموږ د توري ځوانانو کدا زموږ د مومن ځوانانو دا ټول راپاسېدل هم دې لپاره چې په دې باندې هم د سختې تیریږي او ما خیال دی چې د ښځو رول په دې کې دی څوک لاندې بته ونه ګوري بدې بته ونه وایي ځکه چې زموږ د ښځو نه بغیر د دې کوري یو موومنټ هم داسې نه شي چلېدی هغې چې موږ دوی سره پوره پوره که موږ دوی سره په جنګ کې حصهدار یو ځکه چې جنګ په موږ هم ځپلی یو جنګ موږ خرابوي سړی خرابوي نو ښځې هم خرابوي نو د ښځو شانتي موومنټ کې چې کله سړی روانېږي نو د ښځو راوتل هم ډېر ضروري شي چې دا ټول یو اواز شي مونږه دا خبره پکې چې دا زنانه ولې راوتې دي ما دا څه موریدلې دي د خلکو نه چې بعض خلکو پکې دا خبره مکول چې دا زنانه او ته ګورو دا زموږ پښتو خلاف ده یا زموږ پښتو هغه ټایم څه شو چې مونږ په مونږ په دغه کې پراته په کمپونو کې پراته یو هغه پښتو څه شو چې زموږ کوم دی زموږ بری چې دینو خیراتونو پسې ګرځي تاسو پښتو هغه ټایم څه شو چې کله په مونږ باندې بمباری کېته او زموږ نه هر څه پاتې یو مونږ دا کور نه پریښودل نو څه څه وایم چې دا دې خبرو لم مخنیوي پکار دی او زمونږ دا پارټیسیپیشن یا زمونږ پکې دا شمولیت یا زمونږ پکې دلته راتلل او زمونږ د ځوانانو سره زمونږ د روح سره څنګ په څنګ کې ناستل او هغوی سره مرسته کول دا ډېر د غټ زړه خبره ده او ډېر زړه غواړي او دا ډېرې تکړه ښځې دي چې دا مونږ راوتي یو تاسو سره پسند پسند ناستې دي یا تاسو سره مرسته کوي ځکه زه وایم چې زمونږ چې کوم رول دی دا د اګنور نشي تاسو مخکې هم چې احتجاجونه دا ختم نه دي شوی دا زموږ مسلې لا نه دي ختم شوی نو چې داسې نور احتجاجونه هم راځي نو مونږ چې ورسره یو زمون خو زه ورسره یم کله هغه د خیبر پښتونخوا نه دی او هغه د فاټا نه دی او هغه د پاټا نه دی هغه د کویټا نه دی نو ما خیال دی زمون د ټولو خو دا کانټریبیوشن دی د دې یادو ساتلی شي او دا د مونږ د پدې کانټریبیوشن کې هیرای یم نه ځکه چې مونږ د دې سره په یو ځای په یو مرسته ناس او دلته مونږ د دې سپورټ کوو او مخکې به راتلو چې کوم خدای دې کې چې ول زمونږ د مسلې حل شي خو ما ته نه لګي چې دومره ضربه حل کیږي چې کوم څه مسلې نو مونږ خپل دې رونو سره او مشرانو سره سم پسند ولاړ
د بیدارونجونو یا اویر گرلز په نوم د غیر سرکاري ادارې مشره ګلاله اسماعیل وایي په پښتنو سیمو خاص کر فاټا کې نامنۍ او کډوالۍ تر ټولو زیات د پښتنو ښځو ژوند متاثر کړی دی نو باید په کامي تحریکونو او مظاهرو کې د ښځو رول له پامه ونه غورځول شي
چې کوم مطالبې د لانګ مارچ دی هغه د پښتنو ښځو هم دا مطالبې دي نو دې مطالبو سره ولاړیو په دې لانګ مارچ کې خو چې څومره هم خبرې وشولې نو هغه کې دا مسله بیا بیا اوچته شوله د کبي کورک شوې دي نو هغه پکې صرف سړی نه دي بکوره شوې ښځه پکې جاتې بکوره شوې دي ښځو د خپل ښځو څخه خپل کوم وسیلې وي ریسورسز او هغه ته غستلې شوې دي بکوره شوې دي بي وسیلې شوې دي په دې کې ښځې د جنکو سکولونه پکې ختم کړل شوې دي جنکو تعلیم پکې انتهائی ډیر اثر انداز شوې دي اوس هم په فاټا کې د جنکو تعلیم ته ډیر زیاته کمه توجه وځه چې کوم طریقې سره د حکومت قائم دي کوم جنگ روان دي نو پاګه کې سکولونه تباکیږي
کالجن خو پکې ډېر کم دي، د شانتي خوځو ته د صحت ډېر غټ مسله ده، هسپتالونه هلته ډېر کم دي، د هسپتالونو کې سہولیات ډېر کم دي، نو د خوځو ته د صحت مسله هم ډېره زیاته ده. خو هلته نه چې څوک علاج لراځي، په خبر ته راځي خپل علاج لپاره، نو مختلف چې کوم تقریرونه شوي دي باغې کې د خوځو په مسلو باندې هم بحث شوی دی. خو ظاهري خبر ده چې کله ښځې خپله کمې وي، د هغې حصه خپله مخکې هغې رانشي، د هغې مسلې هم شاته پاتې شي، چې په دې فاډه کې کم یا پښتنو سیمه کې کم حالات روان دي، نو هغې باندې چې ښځو باندې د هغې اثرات دي، هغې باندې زیاته خبر وشي. که مونږ ښځو نه ځو، نو زمونږ په مسلو باندې به خبره هم ډېره کمه کېږي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ